سلامونه وخت مو په خیر په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري پیل کوو د دې سات په خبرونو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 شپې ته کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لورې پیستل شویو کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ چې له ایران څخه ستنې شوې په نیمروز کې د وریښمو پله له لارې او 4 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې بیرته راستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 نیټې څخه د روان کال د جولای تر 1 پورې له پاکستان څخه تر 6,300 ډیر افغان کډوال افغانستان ته په خپله خوښه یا په زور تللي دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد کډوال لخپل خاورې باسي. د هیواد په وروستیو کې وویل چې د کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیلوي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو شمیر افغانان خپل هیواد ته استولي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي له 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالرو ډېرې مرستې کړې دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق 3 لوی تمویلوونکی دی. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د سویډن نوې مرستې به په 2024 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړي شي. ملګري ملتونه وایي تیر کال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.6 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد د خپل دریس پخلی کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. وی ویل چې واشنگټن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. د زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. فاکس نیوز د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو د مشر میسم نظری له قوله ویلي چې یاد ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایک میکال په ایکس پاڼه کې اعلان وکړ چې په پای کې لري د پام کې لري د سپتمبر په 10 د ملي مقاومت جبهې له قومندان سره وګوري. د ایران ولسمشر پرون ویلي د دې لپاره چې هیواد یې د 2% اقتصادي ودې هدف ترلاسه کړي په بهرنۍ پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دا مهال د ایران کلنۍ اقتصادي وده 4% ښودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر وټاکل شو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره پر خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره شوه. د ویلي ایران دې هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د دې پیسو څخه باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کېدای شي. او د پاکستان پاوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پاوز د یو نیولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیر چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې د مراسمو په حال پر مهال نیول شوی دی. د پاکستان پاوز د نورو جزئیاتو لور کولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرط خوشی شوی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه ومنلې. خبرونه ته بیا خراغلی یو ځل بیا زه فرشته صحاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته کلی کوم. په دې خبرونه کې براسره واوري چې په افغانستان کې د نن ځینې خزي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی.
لکه ښځه نسی کولای حتی پوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامع کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له کبله کابل، کندهار او دوها خپل ځانګړی رول لري. په دې اړه یو تفصيلي راپور درته لرو.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار او لایبت الله خان صادروي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. نور خبرونه هم سره سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د نن ځینې خزې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي. وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزې په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنیو د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې وویل چې دا قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ کړی او د پلی کولو لپاره به یې په دریس کې کومه غیز رامنځته نشي. په دې اړه به د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کار کې دوه بندیز ولګوه، یو شمیر خزي نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کوره وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځي، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زرمې او نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولای حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامع کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشي کړای او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غناتونه یا قرات وکړي. دا قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه په وازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږه مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه میرمنې چې نور ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پیواز راوغواړو، او مونږ لازمې توسې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وای، هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړای شي؟
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری به انفجاری که یک گروه
ده ها افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و به انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورانی و ده نفقی گردول و لپاره کار وکری، او کلکل آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری، خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگولی نو دوی بچه کوی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقي ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې یې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بې اساسه او ګستاخي بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي، خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
تاسو موږ غږ ازادۍ رادیو نه اوري. د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرائیلي ارغملو د جسدونو د موندلو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو پر رامنځته کولو سره د ارغملو د وژلو لار هواره کړې ده. تفصیلي راپور د عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزه ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماس پشین په څلورو بجو او همدارس د مخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرونه ته بیا مخراغلی د طالبانو د مهمو سیاسي پریکړو مرکز کوم یو دی؟ د افغانستان پلازمینه کابل، د قطر پلازمینه دوحا، کندهار. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو لکبل کابل، کندهار او دوحا خپل ځانګړی لور لري. طالبانو ته ځینې نږدې کسان وایي د طالبانو د حکومت اصلي هسته په کندهار کې ده، خو ځینې ډیپلوماتیکي هڅې له دوحې او سیاسي هڅې له کابل روانې دي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته چې خپل نږدې کسان یې له کابل اوربلل دي. په دې اړه زموږ همکار یو راپور جوړ کړی دی. جزئي
د طالبانو د حکومت مهمی سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوحا، کندهار کې. د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نوري نړۍ سره د تعامل لپاره د دوحې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټولو جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولې لا هم د دوحې دفتر فعال دی؟ یا ولې مشر له کندهاره کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهره یو او په یو خلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم لابت الله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپل د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بله خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګنده نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی تیر کال ویلی وو دینیوی علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په هماغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهاره د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو په سید خالد سادات ازادي رادیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې له نړیوالو سره د اړیکو د شوزو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي په تیرو دریو کلونو کې جوت اسوي چې طالبان د منظمې حکومتولۍ لپاره نه دي جوړ.
او روس له دې چې طالبان د ویلوی سیاسي امنیتي معاملې په ترڅ کې کابل ته وخت راوستل شو، یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګن ندي. دوی د په دولتداری سیستم او ساختار پوهیږي نه، ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي. په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډیر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشتو راهیسې لانجمنې څرګندونې سوي دي. د تیر 2023 لدی کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضعه د نه منلو وړ بللې وه او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي، سیمه ایز تبعیض پرېږدئ ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې له یوې دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او ویې ویل، د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملي تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هیبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18مه د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپله اختریزه وینا کې ویلي وو، ان که د لرې کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي، د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټرکچر د حکومت ولای د پانډیوالۍ ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپلو ځایونو کې مقرر دی، خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصلې هغه وکړي هغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر وسم بیرته پرې غوسه دی او هلته دی موجود دی او اداره په کابل کې ده، خو دی په خپلو منځو کې هم بې اعتبار دی.
ځینې شنون کې په دې باور دي چې له کابله په خبرېدونکو حکمونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي، د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسی مذهبی مرکز دی چې هلته یو څوک دی پرم د امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبت الله او د هغې نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي، د دې هغه نزدې مشاورین دې ته مشورې ورکوي، حکمونه صادروي. په یو ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکې دغه دفتر چې په قندهار کې دی په راس کې همدغه هیبت الله او د هغې نږدې کسان دي دا مسایل مخته وړي.
د ښاغلي جانباز په وینا، د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وتلو غوړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې دوی د سیمې وتلي طالبان دي او ځینې نور، دوی تر ډېره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډېره سیاسي بڼه نه لري، عمدتا اجرایوي یا انطباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له لویو سره په 2011 لدی کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر له لارې په جرمني کې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 لدی کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډېرې سوې ځکه د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارات لوحه د منلو نه و. ښاغلي کرزی دغه کار په تبعید کې د یوه دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتره د طالبانو بیرغ کوز کړی سو، خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دوه نور غړو عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد هم استعفا ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2013 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي وو که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي، تاوتریخوالی جاري وساتي، باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي، لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه، نو د وزارت خارجي او څوک یې ونه لګي، یا وزیر خارجي یا موین یا بل څوک، په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نه هلته ولیږي، یا فرضاً په اسلام آباد کې کله چې د مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي. نو دا په خپل هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز د حکومت چې دا د وسنی خبرې ویشتمې پیړۍ کې د حکومتولۍ د طرز سره برابر نه دی او دغه رقم حکومتولۍ دوام هم نشي کولی.
خو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او دغې ډلې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه. خو هغه وخت یې په قطر کې دفتر نه درلود، یوازې عمومي مشر یې ملا محمد عمر او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د واکمنۍ لوړ پوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د قطر د دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې، یعنی د افغانستان په صلح کې ډیر لوی رول ولوبوي، بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه و د دنیاوالو هغه اوس په قطر کې وجود لري، نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان باید چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت دپاره په ارتباط کې وي. یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده، ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي، دلته د طالبانو سره خپل تفاهم کوي، او ځینې خلک بیا سه چې هغه افغانستان ته دلنه شو کوي چې افغانستان ته راشي، هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي. نو دغه دواړې وجې د دې دي چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
دا مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړي خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یوه استازولي ده.
دا غزنه چې د دوی حاکمیت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح د یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نور نړۍ سره عمدتاً غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي، د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادیه سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي دي. او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیرونه سفرا یا سفیران هم په قطر کې میشتي. نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي، خو په کندهار کې ناس چارواکي له نورې نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي تیر کال له کابل کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
دین مخکې چې د ومې ورځې خبرونه درته وړاندې شي، ورزو د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیر کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 شپېته کورنۍ له پاکستان څخه او 28 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وی په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریس پخلای کوي.
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له یوې متفاوتې زاویې د اونۍ د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیې له وداسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجلا او ارزونی ورسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نو ډیر مسایل هم شته خو تر هر څه لمړی د بنیاد سیاسي مسایلو مهم ټکی د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راخته کړه قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب پاړه پښتنه هم نه کړه، ګڼې لوبې هم مناو، حتی د خزو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکه پاره ویلي.
نو موږ نه شو کولای چې په دغه سي اسلامي شاپریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظامي موږ بس د خلکو په وښتنه باندې هغه ستر سره کو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، کې د شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکوم. را دي سي په همدغه د سولت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بس وکي کچې تدره څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلارم زاغه غړیتوب پرېښدم او نور یو کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم.
تاسو دې لپاره مت پتام کېږي چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې واخلاصيږي.
مشروع حکومت نه دی نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنه. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګرې ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعا است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک خوری ورکړی دی امریکایانو ته او دا خور ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت قدرت معدن قاچاق سلور سلور ودونه دا ټول مدلاس ازی که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلي په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړي. بیا هم سړی مشي. تیره اونۍ د نجونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼو علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر نجونو او ښځو یې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامته کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړې چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنکړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، دا پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل ده، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړی ته ستاسي د چینل د لارې څخه، ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. روی د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یو لسم آیت کې د سره بحث وکي، که چیرته د را څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنی ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار کړی ده چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجوي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنی باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هر دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډیدل. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپل ډیره ښه پریکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپل پریکړه کوي.
تا طالبانو د 2020 کال ل اگست راهیسی چې بیا ځلې واکنی ولې لښپګم ټولګي پورته جنې ل خونځي منه کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په محل د 2020 کال دسمبر راهیسی پونتونو کې هم د جنو او خزو په زده کړو بندیز لګولې. ملګری ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بلخوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې ګڼې وړې او لوی مشهورې لوبې یې منع کړي په ښځو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته یې په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرې تند شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا عالي کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویان دی روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخته کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشرې میرمن اوتونبای وه چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسېدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلک او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي. په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال روابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کیږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کیږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنې د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما په اند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقې په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چا له اسلام پورته محدودیت نه وضع کوي. خو د هغه مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
حفظ کردن هدف و مسئولیت نظام اسلامی است. آنها اونجا جای ندارند، اونها رنج میگیرند، اونها میگن چرا شما تنفیذ نظام اسلامی را میکنید؟ شما کی هستید که درباره نظام اسلامی فیصله میکنید؟
د انسانانو انساني کرامت ته څومره توهین په دې قانون خو نو سو ویلې وبخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ دریمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول، مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د بی بی عائشه چې څلور زره حدیثونه یې حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلې. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاریف اسیودین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پی مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پی ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله اعلم، په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوی او دومره دقیق اطلاع دوی زواهری نه سوی ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهری په وویشته که نوری ترهګری ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ورنه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهېږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ترامپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبی دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوڅانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوڅانو په وینا د پاوز او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم ای وی پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو 17 عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچستان په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمې استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدارې نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه، څومره مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لغن زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسان او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان هم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. دا جنگي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې وي چې طالبانو ته پلاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان یې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامته کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړي وي هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دې پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وویشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیه ناسته نیولې وه، خو طالبانو رغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز وویشتلي. دغه موټروانان ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربری موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونې په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وي چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتې بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تورو چې د 2 میلیون افغانۍ په بدل کې درې منی کاله وی میړو خې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي هشت استولې چې وروسته د سیاسي طالبانو محکمې ته رسولې او محکمې بیا وروسته بی ګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې، ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلث اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه هیوادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر چابک ښکاري، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوالې سروې ښودلي چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوی چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوی دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 34% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټیکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې لټانو مې خبر کړی نو راځي له داسې کلي مهم خبر کوم چې له 100 کال راهیسې خالی پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي چې حتی په دیوالونو او کنډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی 100 کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیې او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغه کلی ته راوستل شو خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له 100 کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن ومه ورځ